افغانستان کې د سهار 15 بجې شوه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 13. خبری مجله په خبرونو پیلو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې تصدیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې وو چې د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړې چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامن سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړې وو. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوي ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاس ته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون 6 بابونه 11 فصلونه او 8 شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جاجا پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جاجا ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 10 اوورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویم سیالي کې بیا جنوبی افریقا د وو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 14 په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 14 د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. په بل راپور کې د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې اوس د بې وزلۍ کړېږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې پخه کې جامې سپلی ماشومانو کې ورو کې پخې پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
کندهار کې د انځورو باغ لرونکي وایي سږ کال یې د ځینو مرضونو له کبله لږ حاصل ترلاسه کړی.
ژړې کړی دي چې لاج ګرسرانه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بله هره درخته ګرد درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
په میدان وردګ کې یوه زده کوونکي نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي.
شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دي. دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت ته یې اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سېشنبې په ورځ د دې سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولېږدي. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیا او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلی دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاری سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوان یې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی و. اج کله کور ته لاړه، واده شوله، د کور په اصولو، په خاوند، په حقوقو، د خواښې، د سفر، د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي 40 کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشحاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو، ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او همدا وجه و چې ډېری وختونه یې د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او همدې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 5 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته سپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، 2 کاله ته رسېده، نه بیرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. که څوک د ګاون کې اچھی ډوډۍ اچھی پخه کې جامې سپلې ماشومان ته ورو کې پخ اچھی پخه نه کې همدسې ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه او سجون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. نو کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشې کولې، د کور په اصول باندې نه پوهېږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پوهېږي. هغه بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوی دی. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخې نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیموونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلی سي.
تمه ده چې د خیبر درې پوریګي للمه سیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د سلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي للمي ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تېره اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګې پر پنډال برید وکړ، خیمې ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ یې وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پېښه رامنځته نه شوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوری نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنگین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو ډیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې په ورځ په خپل اکسپاڼ یا پخواني ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینهو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکته زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې ستره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوي د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو بدخوالو له خمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف هیله څرګنده کړې چې په پاکستان کې د پښتنو دا لویه جرګه بریالی شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
د خوست د شمال دومندی ولسوالی اړون د شوی خېلو د لومړنی شوونځي د زده کوونکو شوونیز بهیر د شوونځي د ودانی د نشټوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغیزمن سوی دی. زده کوونکي او شوونکي د شوونځي د ودانی او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منده ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یوه خیمه کې په یو وخت د دوه دوه ټولګیو زده کوونکي کېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیرو د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
که دو دو سیم پا درس وایه کله چې باران شي لا واوره وي د خیمې رسکی کې مونږ درس نشو وایله.
نو مې سمې غلا ده څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپږ سیمه دي داته په یو خیمه کې دو سیم پا دي تمیش جو شای بیر رخارو.
رشید بی گوگره چه تل نا کتابینه وای خود نا کتابینه نشته از دمیس اخپال درای کتابینه دی دو بیر که دیگه سپیرا دی نرسانه دی پیرا یره محتاب جوړ شي رغه چر دوالین نرګرد شیلتا میک سباک نشیاله میټر یله دلته ریږي یغه تام سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوا یې دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامه یې په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله یې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت یې په بکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران بو شو میګ بو شګردون خوشی کول دغه چې طریقہ بنو منی موسم کې بو میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یوشا برشا کټینا غدلې او کار به پوجن خوندې کړي وي. چورلا سو دوا کول کې می تخمیر وړه کورم په برو برشو دا نه خو بیا هم چې سن سره مشکل شته ځکه چې په واخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کور روي اول بیا دار سي بیا چې اول تدریس وو کې بیا اول تدریس شروع کوي اول خله تمیر جوړ شي کنه بیا چې خمی می تشپیق دنه بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلوري ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی د ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره به د دې پوره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کېږي ان شاء الله پر تلونکو بده جو کې موږ ته ډاډ ورکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کېږي.
دی یادونه ورده په خوښ کې دا مهال شاوخات ونیم لکه ماشومان او تنکي ظلميان په څه باندې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوختي. د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري.
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د زده کوونکو د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولاریزې برېښنا کار کوي. د هم په دې اړه راپور
اول پکر ماته دار غای چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکی وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښتې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان میسی ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دی یو څه شان نورم ستا چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول پکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا پکر راغی چې دغه یو سکواټور جوړ کما. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسی وبراجي گئی.
الله محمد د اوبو یو داسې واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولاري برېښنا کار کوي. نوموړی وایي که دولتي مسولین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولای سي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی لکه ټانګ د بازک ته د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی. د اندې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې زه خپل هیواد لپاره ښه شان جوړ کما. اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکړي همداسې در دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکړي کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکړم د خپل هیواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کما. ستونزې خو دغه ویلې چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې زه دغه شان په یو طریقه پرې کوم دې کې سورای وکړم بیا غل نټو بولټ کوم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
دې هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې دا کار کوي د سامانو کې مشغوله یې پسې کار کوي چې یاره خپل کار کوکه تخنیکی شین جوړ کما ټنګونه تیارې د ماشینډری د شین زیات جوړ کما خپل وطن ته خدمت وکما. موږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکړه سي خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزي خپل کارو کې یو بل کومک څوک موږ سره وکړي کنه د نور بند ذهن تیزي خپل کاروبار به مخه ته بوزي کوم ماشین جوړي کټان جوړي دی بل په همکارۍ باندې مو خو سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده باید چې هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسره وکړي خپل کومک وسره وکړي ځوانان نغه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم وګلرو الحمدلله چې هغه نوي اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطحه به چانه کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې. نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي، هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
را پرونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي ساش کالي د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپیرغوژی وو د جړی مرستې کې د انځر ګرد را ټوکړله.
لباغه یا حاصل تر لاسه کوي خو د کیفیت په اړه نه هلی دی.
خو د فخاره کم نه دی، څه کالو ما د فخاره کم نه دی. په فکر منه انځر او خرید په 6000 کې دی، په 5000 کې دی. څه کال بیا پر کښه ته دی.
د شاولی کوټ ولسوالۍ د کلا سیمې اوسیدونکو شمس الله چې د انځر یو باغ لري وای د ژړی په نوم د مرض له امله سږکال د انځرو حاصل نیمایي سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړه خو سږکال یې نیمایي هم ترلاسه نه کړه.
سږکال زموږ د انځرو حاصل ډیر خراب دی. پروش کال دا باغ نه خروار انځر وکړه، سږکال 15 خروار نه پرکوي. ژړی کړی دی، سیلاج ګرسره نه لري. دا انځر ډیر سره کمزوري دي، دا شان پکښې کې دي. بل هر درخته ګرد درختې دغه شان دي او نه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنی اگر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنی چې دولت دا و چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځرو باغونه لري وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
چې شاش کال به دا جړلي و د سپیرغوژی مرض وکړي نو انځر ډېر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړوي اوس 100,000 یا 200,000 جوړوي. بازار ډېر کښته دی. پخوا چې په 6000 او په 15000 خرڅېده اوس په 8000 او په 10000 او په 10000 داسې خرڅېږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیکې په سمه بیه خرڅ سي او خدمت راته برابر کړي.
دغه باغ زما دی، دا تقریبا یو زر بټي 1500 بټي به یې. شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپیرغوژی او د جړی مرض ډېر وکړي. دغه رقم سوچ په خو به معنی دغه ځګي وس 1500 شل لکه جوړول. شاش کال پر 15 پر 14 لکه یا پرځکه پر 3 لکه ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبه یې ولري. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی. مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر راټولولو کې مشکلات لري. ولې چې خپل تاجرانو ته ویزا ورکړه سي هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډېر سي او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سي. په اصطلاح سره
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 100,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.